안녕하세요.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستان ځای مو د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن سه شنبه د 1990 کال د اسد میاشتې 15مه د 2019 کال د اگست 6مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ټوټر لیکلي د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. دا هم اوري چې برېټانیا په فارس خلیج کې د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له نړیوال ماموریت سره یو ځای کیږي. نور مسایل هم لرو. خود راسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ وایي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس ترلاسه شوی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژلي دي. په هلمند کې هم چارواکي وایي د ناري سراج په ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د مصری چارواکی پلازمینی قاهره کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه بولی. پور خبرونه د ناتو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس راغلی. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده.
وی ناو سی ا ریل چانس فور پیس ان افغانستان.
دی وایي موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې و تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو او ناتو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناتو سازمان منشي دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کیږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي. تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چي کې نظامي خلک نسته. دلته موږ هڅه کوو پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او منشي له لرو چې عاملین یې ګرفتار.
د ښاغلي فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوال مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو عامر زمان همدرد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشنبه پر ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. ښاغلي همدرد زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په غزنی ولایت کې د هوایی برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی دی. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو دغه موټر له خواجه عمري ولسوالۍ څخه د ځانمرګي برید په هدف د غزنی پر لور لیږه چې برید ورباندې وشو.
دښمن پلان درلود چې له چاودېدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزني په مرکز کې پر دولتي تاسفاتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ ته رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم لوی ځانمرګي بریدګر سره یو ځای له منځه وړل شوی دی.
خغلی نوری زیاته کړه دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیت درلود چې په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ییز پاتسون قومندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني خو هدف ته تر رسیدو د مخه وپیژندل شو او ووژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوذ روحاني مشر آیت الله محمد آصف محسنی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له 1 کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلی محسنی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت د شوروي اتحاد ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. غلی موسینی په افغانستان کې د مجاهدونو د بریاو وروسته د دولت لوړپوړی ویان شو او د کورنۍ جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچید. نوموړي د افغانستان د کورنۍ جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ وشوې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو ته ګواښ کړی که دوی د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو مخنیوی ونه کړي ایران به له دغه تړونه زیاته سرغړونه وکړي. د ایران د اټومي انرژۍ ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې ایران د درنو اوبو کچه له 130 ټنو زیاته کړې ده او همدارنګه غني شوي یورانیم یې هم له 300 کیلوګرامه اوښتي دي. ایران ویلي دي چې د دغو درنو اوبو کچه تر هغو پورې چې د دوی ضرورت دی زیاتوي. واشنگتن د 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووت او له هغه راوروسته یې په دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد فلج کړی دی. د ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي جرمني، فرانسا او بریتانیا تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د امریکا ولسمشر پر ایران باندې له بندیزونو منع کړي. شمالی کوریا نن دو راکټي آزموینې کړې دي. شمالی کوریا د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په غبرګون دغه آزموینې کړې دي. تر دې مخکې هم 3 واره شمالی کوریا اټومي آزموینې کړې وې. په بخښنې سره د راکټونو آزموینې کړې وې. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلي دي چې دغه راکټونه د شمالی کوریا له غربي سواحلو فیر شوی دی او وروسته په ختیځو اوبو کې لګیدلې دي. مصري چارواکي پلازمینې قاهرې کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 10 تنه بولي. د مصر د کورنۍ چارو وزارت د اګست پر 15 په یوې اعلامیې کې ویلي یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له 3 نورو موټرونو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. دغه وزارت وروسته وویل په یاد موټر کې 14 مواد ځای پر ځای شوي وو چې د تروریستي عملیاتو لپاره آماده شوي وو. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ یادونه کړې. خلیلزاد دغه خبره تیر ماښام په خپل ټوټر لیکلې او ویلي دي چې اوس هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي. سیاسي کتونکي هند ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وایي.
زه فکر کوم چې که چیرې ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی یو له لامله دا ده چې غواړي چې په دغسې اساسو شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر دې حده ورسېږي چې د افغانستان.
بریتانیا په فارس خلیج کې د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له نړیوال ماموریت سره یو ځای کیږي. په دغه پروګرام کې نور مسایل هم لرو. هیله ده راسره پاتې شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیره اونی ده کابل سفر شو پر مختگونو تا پا پام ما تیره چو رزی پا دوهی که تیره کره اول طالبان سره ده یوی موافقه ده بشپره دو پر پات مسائل مو تمرکز وکر. هغه موافقه چی لفغانستان چخد امریکای زوکونو پر شرایط و لار و تلو تا زمین برابروی موج دیر شو پر مختگ درلود. شغلی خلیل زاد لیکلی چې دای په یو مخکې پلان سوی سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړی زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. شغلی خلیل زاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. شغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار پاکستان سخت غوسه را وپاروله. د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکی محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د شغلی خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، زیاته شوی چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې که چیرې ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامله یې دا ده چې غواړي چې په دغسې حساسو شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حده پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګیرتوب وکړي. نه داسې چې مستقیما منځګیرتوب، خو له دواړو خواو نه غواړي چې دغه موضوع تر دې حده ورسېږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
نېشنل انټرست خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خپرونې په وینا دیرش میاشتې مخکې چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سو، د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته یې د پای ټکی ایښودل غوښت او د دې پروګرام د عملي کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. یو دا چې له افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونې د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستانه له 50 تر 60 زرو امریکایي سرتیرو د وتلو خبره د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبرې خوشاله دي. خو د ښاغلي فرایډمن په وینا په واشنگتن کې یو شمېر کسان شایل افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیروتنه وي. په مقاله کې د داعش سختري ډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیره ستا چې که طالبان له امریکایانو سره ډېر نږدې کار وکړي، یو شمېر به له داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړه تهدید له منځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي: آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به یې امریکایي سرتیری بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هرکلی باید وسي، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنکړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټنځایونه لرلي او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ټرمپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له 2 لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایډیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای سي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
له ازادي راډیو مو د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره واوریدم. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. رازو یو راپور ته چې د کمپاین په اړه د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی د بریالیتوب په صورت کې په حکومت کې د ښځو د پراخ مشارکت باندې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د انتخاباتي کمپاین په دریمه ورځ ویل د بودیجې د شفاف لګښت لپاره باید ملي بودیجه د ښځو پر فعالیتونو وڅرخیږي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د حکومت په لوړو پوستونو کې د ښځو مشارکت، د ښځو د فعالیتونو لپاره د بودیجې جوړول، د ښځو د ملکیت حق، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل، د ښځو کارموندنه او د دوی لپاره د کاري چاپیریال خوندیتوب هغه موارد دي چې د دولت جوړونې د انتخاباتي ټیم مشر د خپلو انتخاباتي مبارزو په دریمه ورځ مطرح او ټینګار پرې کوي. محمد اشرف غنی چې د خزو په یوې لوی ډله کې خپل راتلونکو پروګرامونو توضیح کول ویل، د خزو چارو وزارت باید په یو کلیدی وزارت بدل شي. د دې ترڅنګ د خزو د شوراګانو جوړول چې د خزو رول پکې پیاوړی وي. د خزو په دغه غونډه کې د خاغلی غنی بل ژمنه و:
تعهد ما تعهد زنانه و مردانه است. تیمای دیگم
زموږ ژمنه د نارینه او ښځینه لپاره ده. نور تیمونه هم کولای شي چې کاپ کړي، یو لبل سره وصل کړي او وایي چې موږ هم پر دې باور لرو. موږ په ولسوالیو کې ښځو ته د ملکیت حق ورکوو. ښځې باید د ملي امنیت پر شورا سربیره په ټولو ملي شوراګانو کې ګډون ولري.
کارمندان او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو مشارکت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې هم د خاغلی غنی یو ژمنه و. خاغلی غنی وایي د ښځو اړوند ډېر ژمنې عملي شوي. اوس په افغانستان کې یوازې 300 ښځې قاضیانې دي. ګڼې ښځې له خپلو حقونو برخمنې شوي او په دولتي پوستونو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ رئیس لیا غزنفر جواد د خاغلی غنی ژمنې عملي نه ګڼي.
کومه وعده چې ښاغلی غنی ښځو ته ورکړې وې په 5 کلونو کې یې عملي نه کړې. له کاندیدانو غواړم چې که په رښتیا سره خلکو او په تېره ښځو ته کار کوي، خپلو ژمنو ته دې صادق وي او کار دې وکړي، او نور دې په انتخاباتي مبارزو کې د ښځو له نوم نه د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
د ولسمشریزو انتخاباتو له انتخاباتي مبارزونه نه ورځې تیریږي او په اړه دا انتقادونه هم شته چې دغه بهیر د تیرو کلونو په پرتله کم رنګه دی او خلک تر ډیره حده د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د پروګرامونو په اړه نه پوهیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشر ټاکنو کاندید ژمنه وکړه چې که بریالی شي نو د ښځو مشارکت به په ټولو برخو کې زیات کړي. په همدې اړه یو بل راپور هم لرو، البته د ښځو په اړه. په پکتیا کې یو شمېر نجونې وایي لا هم په دې ولایت کې د نجونو په وړاندې ځینې ناوړه دودونه شته چې د دوی ژوند یې تریخ کړی او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب کېږي. دوی وایي لوړ ولور، په کم عمر کې د نجونو وادول او زده کړو ته د نه لاسرسي په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې لا هم د دغه ولایت نجونې ورسره مخامخې دي. د پکتیا ولایت مقام مرستیال او د ښځو چارو رئیس بیا ستونزې مني او د حل په برخه کې د نویو پلانونو د عملي کولو ژمنې کوي. احسان آریان له پکتیا ریپورت لري.
د پکتیا په مرکز گردش کې د خودودونو د ساتلو او د بدودودونو په وړاندې د مبارزې په مخه غونډه نیول شوې و چې د ولایتي چارواکو تر څنګ پکې د ولسوالیو قومي مشرانو او ګڼو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د غونډې یو شمېر برخهوالو مېرمنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له هم په پکتیا کې یو شمېر ناوړه دودونو د دوی ژوند تریخ کړی او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مېرمنې وایي که څه هم په بدو کې د نجونو ورکړه تر ډېره کمه شوې خو لوړ ولور د زده کړو په وړاندې کلتور پوری محدودیتونه له خوښې پرته وادونه او په کم عمر کې د نجونو وادول ګڼ هغه موارد دي چې لا هم پکتیانه نجونې او مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. دوی په علماوو قومي مشرانو او دولتي چارواکو غږ وکړ چې له بېلابېلو لارو دی د دوی ستونزې ورحل کړي.
زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي خدمات لرې دي او ډېر کم دي، او همچنان جګ ولور هغه ستونزې دي چې پکتیا کې خلکو نه ځورېږي او خصوصا ښځینه
ولور نه ډېر لوړ دي. علما کرام دي، قومي مشران او دولتي چارواکي دا مسؤلیت لري چې دا خبره ټولو ته ورسوي تر څو ولور کچه راټیټه.
د پکتیا د ولایت مقام د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیاله زهره مطهر احمد زی او د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې له ورځې بلې ته د ناوړه دودونو په وړاندې مبارزه یې بریالۍ کیږي.
زموږ اولین اقدام همدا و چې موږ دا جګ ولول راټیټ کړو او موږ په دې متيقن یو چې انشاءالله دا به کامیاب وي.
ناوړه دودونه ورځ تر بلې په کمیدا، خو ولې بیا هم بدبختانه د جګ ولور ناوړه دود موږ ته لاره پاتې ده. انشاءالله کار مو په شروع کړی ده، مبارزه روانه ده، نو دا به ختم سي او پای ته به ورسیږي.
د غونډې یو تن ګډونوال او د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنیار شریف الله امین ازادي رادیو ته ویل چې یو شمېر دغه ناوړه رواجونه نه یوازې دا چې د هیواد په قوانینو کې ورته اجازه نشته، بلکې د اسلام په مبارک دین کې هم حرام ګرځول شوی دی.
ولور یا همدارنګه په بدو کې ورکړه، بدی ترسره کول، په کم سن کې د نجونو ورکړه، له رضایت پرته خزینه او نارینه ته د نکاح عقد ترسره کول، او ښځو ته په میراث کې د مال نه ورکول، دا دودونه دي چې نه شریعت د تایید ور دی او بلې خوانه قانون هم دا غندي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو ګډ پریکړه لیک صدر شو چې یاد پریکړه لیک به د قومي مشرانو په مرسته په کلیو او ولسوالیو کې د دوی له امضا وروسته د تطبیق وړ وي، او د پریکړه لیک د مدول سرغړونکو سره به د کلي په نرخ چلند کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. بریتانیا په فارس خلیج کې د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له نړیوال ماموریت سره یو ځای کیږي. دغه ماموریت په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ ساتنه کوي. جرمني نن وویل له دې ماموریت سره نه یوځای کیږي، خو د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره یوځای په خلیج کې د خپلو کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت جوړوي. راپور فریبا ظاهر په دې اړه جوړ کړی.
د هرمز تنګي د سوداګریزو کښتیو د تګ راتګ لار د چی فارس خلیج له عرب سمندرګي سره نښلوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې بریتانیا پریکړه کړې چې په خلیج کې خپل کښتۍ او نور وسایط له غیر قانوني خطرونو څخه خوندي کړي. نوموړي وویل موږ له امریکا او نورو سره په ګډه هڅه کوو څو په هرمز تنګي کې د ستونزو د مخنیوي لپاره حل لاره پیدا کړو. د بریتانیا د دفاع وزارت راپور له مخې د دې هیواد سمندري ځواکونه د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قواو تر څنګ د هغو کښتیو او وسایطو ملګرتیا کوي چې له هرمز تنګي تیریږي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د لندن او تهران ترمنځ د یو بل د تیل وړونکو کښتیو د نیول کېدو پر سر شخړې ډېرې سوې دي. تر دې وړاندې امریکا له خپلو متحدینو غوښتي وو چې له دې ماموریت سره یو ځای سي، خو اروپایي هیوادونو لیوالتیا ونه ښوده. جرمني ویلي چې د امریکا په مشرۍ دغه ماموریت سره نه یو ځای کیږي. دغه هیواد پرون وویل هڅه کوي د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه په خلیج کې د کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت رامنځته کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بیا ویلي چې دا کار وخت ته اړتیا لري چې اروپایي ټولنه دې مسلې ته وهڅول سي. اخوا په ایران کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نن د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې یوازې پاتې ده او نسی کولای ائتلاف جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د امریکا ملګری دي له دې هیواد سره په ائتلاف جوړولو شرمېږي. په جبل الطارق کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ایران د تیل وړونکو کښتۍ تر نیول کېدو وروسته ایران په جولای میاشت کې د برېټانیا بیرغ لرونکي کښتۍ د هغې له عملې سره یو ځای ونیوله او تورې پورې کړ چې له سمندري قوانینو څخه یې سرغړونه کړې وه. لندن وایي د ایران تیل وړونکي کښتۍ یې ځکه نیولې چې سوریې ته یې د نړیوالو بندیزونو پر خلاف تیل انتقالول، خو ایران دا ادعا ردوي. برېټانیا اوسمهال دوی جنګي کښتۍ په فارس خلیج کې ځای پر ځای کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د ناتو سازمان عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس راغلی. هغه د خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړی ده. ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې ناتو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. ښاغلي ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت کړي دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. تمه کېږي خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر مخام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. په غزنی کې د هوایي برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري تیر مخام ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوزه روحاني مشر آیات الله محمد آصف محسنی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړو ته نږدې سرچینو دغه خبره تایید کړې ده. مصري چارواکي پلازمینې قاهرې کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنه بولي. چاودنه پرون شوې ده. تهران د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسا او جرمني ته ویلي دي که دوی ونه کولی شي د امریکا متحده ایالتونو د بندیزونو مخنیوی وکړي، ایران به له اټومي تړونه سرغړونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د عدلي وزارت څخه د داسې قانون د وړاندې کولو غوښتنه کوي چې د لویو جرمونو او ډله ییزو وژنو عاملین ته د اعدام سزا ورکړل شي. او شمالي کوریا نن بیا دوه راکټونه ازمویلي دي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب